کاملا هاریس پر رسمي ډول پر ټاکنو کې د دیموکرات ګوند نوماندہ شوه. د دیموکرات ګوند کنوینشن پر مهال زرګونو ولاریون کوونکو په غزه کې د اوربند غوښتنه وکړه. و نظر می افکنیم به ظرفیت و آزمون های فرارای رای دهندگان امریکایی آسیایی تبار در انتخابات ریاست جمهوری امریکا. د امریکا غک دیوه موضوع او چو زاوی پا خبرونه که د امریکا پا ولسمشریزو تاکنو که د دموکرات گند پا کنوانسیون خبری کوو. سلامونه او هیچاره د امریکا غږ د یو موضوع او څو زاویې خبرونه ته از بریکنا عمر خیل تاسو ته راغلاست وایم. د ولسمشر جو بایدن مرستیاله کاملا هاریس د پنځشنبه په شپه د ایلونای ایالت د شیکاګو په ښار کې د دموکرات ګوند په کنوانسیون یا کنګری کې د 2024 کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د خپل ګوند نوماندي په رسمي ډول ومنله. د دموکرات ګوند ملي کنوانسیون د دوشنبه په ورځ فایل شوی و او د دغه ګوند زرګونو چارواکو او غړو پکې ګډون کړی و. کنوانسیون د کاملا هاریس د رسمي نوماندۍ لمنل کېدو او د هغې له وینا وروسته پای ته ورسېده.
د دیموکرات ګوند د کنوانسیون په آخر شپه د موسیقي نمایشونه اجرا شول او د چکس په نوم محلي ګروپ ملي سرود وایه. خود دې شپه ستوري یا ستار کاملا هاریس د جمهوری ریاست نوماندہ و
On behalf of everyone
زه د هر هغه کس له لوري چې کېدای سي د ژوند داستانې د نړۍ تر ټولو په دې عظیم هیواد کې ولیکل سي د دې لپاره چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس اسم ستاسو لخوا وړاندې شوی کاندیداتوري قبلوم.
میرمن هاریس د خپل شخصي ژوند داستان بیان کړ چې د منځنۍ طبقې د رای ورکوونکو د تجربو سره تړلې ده.
موش دراتونکو لپاره یو نوی لار باسو پیاوړی منځنی طبقه ته لار برابرو ځکه چې موږ په هیجو چې د امریکا د بری د لپاره پیاوړی منځنی طبقه مهمه ده او د دې طبقه تقویه کول به همیشه زما د جمهور ریاست اهداف څرګندوي.
میرمن هاریس جمهور غوښتونکو ګوند د کاندید ډونالد ترامپ په مقابل کې په محکمه کې محکوم بلل شوې ده. د یوې پخوانی سارنوالې په توګه د خپل سابقې د مهمو کارونو یادونه وکړه. هاریس هم د ډیرو نورو وینا کوونکو په شان د هغه سند په حق له خبرداري ورکړ چې د ښي اړخ افراطي پالیسۍ ښکارندوی کوي، خو پخوانی جمهور رئیس هغه رد کړی دی.
موش په هیجو د ترامپ دوهمه دوره به څه ډول وي؟ هر څه د هغه د 2015 کال په پروژه کې چې ډیرو نږدې مشاورینو یې لیکله ده څرګند دي او ټول خلاصه یې دا ده چې موږ هیواد بیرته شاته بوځي، خو امریکا یعنی موږ شاته نه ځو.
د غونډې نه بهر هر ورځ د فلسطینیانو د پلویانو مظاهرې روانې وي. مظاهرو په غزې کې د جګړې په حق لا د هرڅ په موقف اثر نه دی کړی. کله چې هغه د فلسطینیانو د مسؤلیت او مرستې په اهمیت غږېدل، بیا یې د اسرایلو د امنیت د پاره ملاتړ څرګند کړ. د سمدستي اوربند او د دوه دولتونو د جوړېدو غږ وکړ. غزه د دیموکراتانو ترمنځ د اختلاف نقطه ده. لسالور زره وسوه انتخابی اساسونه 200 دیموکراتانو یو سند لسی کړی دی د امریکانه غوړي چې اسرائیل ته د وسلو ورکول بند کړي. هاریس جمهور ریاست ته د بایدن د نه کاندیدیدو د اعلان نه فقط یو مشروسته ولستوي نه وکړه.
جو زه ډېر منندویم. تاریخ وا ستاسو فوق العاده خدمت او کارونه وشي. ستاسو کریکټر الهام بخشون کیدی پدک او ما باندې تاسو او جیل دواړه ډیر ګران یاست او ستاسو دواړو قدردانی کوم.
د هاریس وینا په محل ترامپ بیا د مکسیکو سرحد ته د کمپین د لپاره تللی وو او د ټولنیزو مطبوعاتو د یوې غونډې کوربتوب وکاو، خو د ایالتي اساسو په لیوالتیا هیڅ اثر ونه کړ.
هغه زموږ راتلونکي جوړوي، هغه راتلونکي چې موږ ورته په تمه یو، هغه راتلونکي چې واقعا په دې ملک کې د هر انسان نمائندګي کوي.
څه چې د ملک د فاز لري کامل هرس هغه بهخي خبر بیان کړ. موږ ټول د امریکا بیرغ رپو، امریکا زموږ د ټولو ده، او ځکه په همدې خاطر موږ د ملک لپاره مبارزه کوو.
دغه کنوانسیون د جمهوریت ریاست د انتخاباتو نه پوره څلور او یو ورځې مخکې د هر سره د هغې د مرستیال وال سټیم په یو ځای کېدو پای ته ورسیده.
کاملا هارس امون ریاست جمهوری ایالات متحده در سخنرانی به کنوانسیون ملی حزب دموکرات بار دیگر حمایت خود از اسرائیل را اعلام کرد. خانم هارس در جریان این سخنرانی که در آن نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر را پذیرفت، اشاره کرد که در صورت برنده شدن، پالیسی او در قبال جنگ در غزه متفاوت تر از پالیسی رئیس جمهور جو بایدن نخواهد بود. ولی نمایندگان طرفدار فلسطینی ها در این حزب می گویند که با تلاش های خود مبنی بر مشروط ساختن حمایت نظامی واشنگتن از اسرائیل ادامه خواهند داد.
این مظاهره کنندگان حامی فلسطینی ها تلاش زیاد کردند، ولی نتوانستند که حمایت کامالا هاریس از اسرائیل را تغییر دهند. کامالا هاریس در سخنرانی خود به کنوانسیون ملی حزب دموکرات که در آن نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری را پذیرفت، با وجود تاکید بر حقوق فلسطینی ها، حمایت خود از اسرائیل را به وضوح ابراز کرد.
من و رئیس جمهور بایدن تلاش میکنیم تا جنگ کنونی طوری به پایان برسد که در نتیجه آن اسرائیل مسئول باشد و گروگان‌ها آزاد شوند، درد و مشقت در غزه پایان یابد و فلسطینی‌ها حق کرامت، امنیت، آزادی و تعیین سرنوشت خود را داشته باشند.
تقاضاها مبنی بر وضع ممنوعیت بر ارسال تسلیحات به اسرائیل مورد توجه قرار نگرفت. کنوانسیون ملی دموکرات ها بر حمایت از اسرائیل، توافقنامه آتش بس برای آزادی گروگانان و پالیسی دو دولت مستقل فلسطین و اسرائیل متعهد شد. گرچه کامالا هاریس به خاطر حفاظت جان فلسطینی ها صدای رساتر داشته است، اما دستیاران سابق و فعلی او می گویند که فکر نمی کنند که پالیسی او در قبال اسرائیل متفاوت تر از پالیسی رئیس جمهور جو بایدن باشد.
در مجلس سنا من مشاور امنیت ملی او بودم. می دانم که کامالا هاریس یک حامی سرسخت روابط امریکا و اسرائیل می باشد، زیرا این موضوع به سود امنیت ملی ما است.
نظرسنجی ها نشان می دهد که یک تعداد فزاینده امریکایی ها از رهبران خود می خواهند تا حمایت از اسرائیل را کاهش دهند. ولی سیاست خارجی فراتر از نظرسنجی های عامه تعیین می شود. در جریان کنوانسیون ملی حزب دموکرات 270 نماینده خواستار این بودند که در صورت برنده شدن کامالا هاریس در انتخابات او باید کمک به اسرائیل را مشروط بسازد. این حرکت از جانب 30 تن از نمایندگان غیر متعهد راه اندازی شده بود که از دادن رأی به کامالا هاریس خودداری کردند. با وجود آن که این تعداد کمتر از 1% این مجمع را تشکیل می دهد و خانم هاریس نیز با اتفاق آرا نامزد حزب برگزیده شد، ولی این تعداد کوچک نمایندگان می گویند که ناامید نیستند.
من دریافتم که تعداد زیادی از مردم در ارتباط به این موضوع با ما هستند، ولی نمی دانند که از کجاش آغاز کنند یا چگونه در این حرکت سهم بگیرند. احساس می کنم که یک پیشرفت عالی داشته ایم.
غزه موضوعی است که دموکرات ها بر آن اتفاق نظر ندارند. در این گردهمایی نمایندگان طرفدار فلسطینی ها خرسند نبودند، زیرا با سخنرانان آنان تنها در حاشیه این کنوانسیون فرصت سخنرانی داده شده بود، در حالی که با والدین یک تن از امریکایی هایی که توسط حماس گروگان گرفته شده است فرصت داده شده بود تا در گردهمایی عمومی این کنوانسیون سخنرانی کنند. نمایندگان طرفدار اسرائیل میگویند که این موضوع نباید باعث انقسام درونی حزب شود.
ما همه در مورد غیر نظامیان غزه نگران هستیم، ولی در مورد مردم اسرائیل و امنیت و مسئولیت آنها نیز نگرانیم.
با باور متخصصان جنبش‌های اجتماعی، مبادل شدن خواست معترضان به پالیسی زمانگیر می باشد و جنبش ملی رای دهندگان غیر متعهد می گوید که به تلاش خود ادامه می دهد.
هدف ما این نیست که حزب دموکرات را ترک کنیم، بلکه خواستار متحول کردن این حزب و گوش دادن به حامیان اصلی آن هستیم.
با وجود آن که در کنونسیون ملی حزب دموکرات هیچ یک از خواستهای نمایندگان طرفدار فلسطینی ها برآورده نشد، ولی می گویند مصممند که برای برآورده شدن آرمان های خود تلاش کنند.
د امریکا د جمهوری ریاست ته خپلواک کاندید رابرت اف کینیدی جونیئر د جمعې په ورځ خپل کمپاین پریښود او د جمهوری غوښتونکي کاندید ډونلډ ټرمپ ملاتړ وکړ او د لومړي ځل لپاره د ډونلډ ټرمپ سره په یوې ګډې ټاکنیزې غونډه کې راڅرګند شو. رابرت اف کینیدی د امریکا د پخواني ولسمشر جان اف کینیدی وراره دی. د کینیدی د دې پریکړې په غبرګون کې د هغه پلویان بیلابیل نظرونه لري. د رابرت کینیدی خویندې او ورونه د هغه دا پریکړه غندلې ده.
د ولسمشرۍ لپاره خپلواک نوماند رابرت کینیدی اوس د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ ملاتړی دی. دا دواړه کسان د لومړي ځل لپاره په سټیج یو ځای راښکاره شول.
آیا تاسو داسې ولسمشر نه غواړئ چې موږ له جګړو څخه راوباسي او څوک چې به په دې هېواد کې د منځنۍ طبقې د بیا رغونې لپاره کار وکړي؟
دا دواړه چې د ورته وژونکو بریدونو پیښې لیدلې. په جولای کې ټرمپ په یوه حمله کې زخمی شو او د رابرت کینیدی تره د دیموکرات ګوند ولسمشر جان اف کینیدی او پلار پخوانی لوی سرنوال مشر رابرت اف کینیدی دواړه په حملو کې وژل شوي دي. د تیر جمعې په ورځ ټرمپ یو ژمنه وکړه،
مای الیکشن آی ویل استابلش ا نیو انډیپندنت،
چې زه ولسمشر وټاکل شم نو زه به د وژنې د هڅو په اړه یو نوی خپلواک کمیسیون رامنځته کړم چې دنده به یې د وژل شوي ولسمشر جی اف کینیدی د وژنې په اړه ټول پاتې اسناد خپاره کړي.
کراچی کشر رابرت کینیدی د ولسمشرۍ لپاره د خپل واک نوماند په توګه خپل نوماندي اعلان کړه. د هغه د کورنۍ غړو د هغه په وړاندې کمپاین وکړو، پر ځای دوی د ډیموکرات ګوند د کاندید ملاتړ وکړو. د رابرت خور کیری کینیدی د جو بایډن او کاملا هیرس ملاتړ کړو. رابرت کینیدی د کورونا د واکسین د مخالفت له کبله یو لانجمن کاندید ګڼل کیږي.
آی ام ا کینیدی ډیووټی،
زه د کینیدی د کورنۍ پیرو یم. زما په ان هغه کینیدی باید کورته سنجي او خپل رامه ژوند دی وکړي.
دیموکرات ګوند ادعا کوي چې ټول پښتني خای د رابرت کینیدی یو څو تر ملاتړي د کاملا هیرس او ټرمپ ترمنځ وشل شوې دي. ځینې شنونکي وایي چې د رابرت کینیدی ملاتړي باید هیڅ رائے ورنه کړي.
It's slightly helpful.
دا د ډونالډ ټرمپ لپاره یو څه ګټور دی، خو زه فکر کوم چې دا به په ټوله کې د دوو نوماندانو د دواړو ګوندونو ترمنځ سخته سیالي وي او خپلواکې رائے به یوازې ډیرو خاصو ځایونو کې مهمې وي.
د ټرمپ لاتړي د هغه هرکلی کړی.
دوی ښایي چې هغه ګوند چې د هغه تر پلار او د هغه ټوله کورنۍ برخه وه، دا اوس نور هغه ګوند نه دی.
دی دوارو پا دیره که پا یو بل سخت نیوکی کردی دی خلک سنگ چه مونگ دی تاکنو پا جریان که ولیدو پا خوانی دخمنان دا سیاله و لوتلو روستا دیر زل خپل تحادو نمدلوی اوست دی یو بل سرا همکاری کوی. داو دا کارلن رسوتی دا رپورت پختوج بارا نظرانی صفصی امریکا غاک.
خوانندگان گرامی سرای امریکا، انتظار با پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های NTH Link و Siphon شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن NTH Link اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و NTH Link را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
مهاجرت یکی از موضوعات مهم رای دهندگان امریکایی در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر امسال است. تفاوت در سیاست مهاجرت بین دو نامزد ریاست جمهوری آشکار است.
این شهر یک زمان معدن طلا و ثروتمندترین منطقه در ایالت آریزونا بود،
اما حالا اینجا شهر ارواح است. پدی بوریس با بیونر خره 38 سالش در اینجا زندگی می کند. بوریس می گوید از دست مهاجران غیرقانونی که از مرز مکزیکو به صورت مخفیانه از سرزمین عبور می کنند خسته شده است. او می گوید به دونالد ترامپ رای می دهد.
ترامپ آنها را اخراج می کند. بله، من هم طرفدار این کار هستم. قطعا آنها را از اینجا بیرون کنید و او می تواند این کار را انجام دهد. او می داند چگونه این کار صورت گیرد.
زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود، دستور داد یک دیوار 740 کیلومتری در مرز جنوب غربی آمریکا ساخته شود. این بخش دیوار مربوط به آریزونا است. جو بایدن در اولین روز ریاست جمهوری خود هر گونه ساخت و ساز جدید را در این منطقه متوقف کرد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه گذشته به دیوار مرزی آریزونا بازگشت، اگرچه واشنگتن پست گزارش می‌دهد که بخشی که وی از آن بازدید کرده بود قبل از رئیس جمهور شدنش ساخته شده بود.
هرگز مرز به این شکل در تمام دنیا وجود نداشته است که مانند این مرز باز باشد. همه آن میلیون ها و میلیون ها خلافکار از آن را وارد امریکا می شوند.
رای دهندگان دموکرات در کنونسیون خود می گویند که حزب آنها نسبت به موزل مهاجرت بردبارتر عمل می کند.
مهاجران متعلق به همه ما اند. ما از همسایه ها و یک دیگر مراقبت میکنیم. موضوع واقعا همین است.
در صورت انتخاب کاملا هریس قول میدهد که مسیر را به سمت اعطای تابعیت به مهاجرین و بازگشت به لایحه دو حزبی مهاجرت که در کانگرس با پایان رسیده بود ایجاد کند. The border patrol
endorsed it. گشت مرزی آن را تایید کرد، اما دونالد ترامپ معتقد است که یک توافق مرزی به مبارزات انتخاباتی او آسیب می‌رساند. بنابراین او با متحدانش در کنگره دستور داد که این معامله را از بین ببرند.
دیگر هیچ کس در این شهر متروکه قدیمی توقف نمی‌کند. بوریس می‌گوید که دوست دارد به زمانی برگردد که تعداد گردشگران بیشتر از مهاجران بود.
د امریکا د ولسمشری دواړو کاندیدانو، د ولسمشر مرستیال کامل هاریس او پخوانی ولسمشر دونالد ترامپ، د دې اونۍ په جریان کې د امریکا د اقتصاد په اړه خپل دریځونه تشریح کړي دي او ویلي دي چې د انفلاسیون د ختمولو او په کارګرو د فدرالي مالیې کمولو نیت لري.
امریکایی رای ورکون کی که آغا در دموکرات گون ملاتری دی او که در جمهوریت گفتون کی دوار در اقتصادی مسئلو پر یو شان نظر لری.
در اما ضرورت شیان 15 و 50 غیران الوریگی و موگی نور توان نلرو.
در نوامبر در میاشتی لانتخاباتون مخ که دوار کاندیدانو در ولسمشر مرسچال کامل هریس او پخوانی ولسمشر دانالد ترامپ در انفلاسیون مسئلی تا دیر پام اراولی دی.
شمنو زبا لګښتونه را کم کړم او ټولو امریکایانو ته به اقتصادي مسؤلیت ورکړم.
د ناکامه جو بایدن او کاملا هاریس په دوره کې چا د شتمن کېدو احساس نه دی کړی او زما په دوره کې هر یو شتمن و. آیا تاسو د دوی په وخت کې ارزانی لیدلی ده؟
ولسمشری ته د ډیموکرات ګوند کاندید میرمن هاریس وایي چې مرکز باید د شرکتونو لخوا د بیو په لوړولو بندیز ولګوي، په ځانګړې توګه د غوښې په تجارت. بلخوا د جمهوریت غوښتون کې ګوند کاندید ډانلډ ترامپ وایي چې دای به د ګاز او تیلو د تولید له زیاتولو سره د انفلاسیون مقابله وکړي.
یو ولسمشر هم داسې پالیسي نشي معرفي کولی چې انفلاسیون 2% ته راکم کړي. دا هغه هدف دی چې د امریکا فدرالي مالي ادارې د ډیر وخت راهیسې ترلاسه کول غواړي.
د جولای په میاشت کې د امریکا د انفلاسیون فیصدي 3% ته راکته شوې وه، چې دا کار د 2020 کال د مارچ میاشت نوروسته په لومړي ځل لیدل کیږي. خو له دې سره سره هم عام امریکایان ډېر راحت نه احساسوي. په تیره د عامه ضرورت وړ شیانو بیې لا هم لوړې دي.
د بیکاری سطح هم راټیټه شوې ده او اکثره اقتصاد پوهان د کوم ستر بحران اندېښنه نه لري، خو بیا هم امریکایي رای ورکوونکي له اقتصادي وضعیت نه راضي نه ښکاري او همدا خبره د انتخاباتو په کمپاین کې ډېره یادېږي.
موږ به د نااهله واکمنو ته اجازه ورنه کړو چې را روان څلور کاله هم د امریکا د اقتصاد ملا ماته کړي، دوی به زموږ ملک هم تباه کړي.
My plan with what Donald Trump intends to do.
تاسو زما اقتصادي پلان د ترامپ د پلان سره مقایسه کړئ. هغه غواړي چې شتمنو لپاره مالیه راکم کړي او غواړي چې د شتمنو شرکتونو د میلیارډو ډالرو مالیه راټیټ کړي.
دواړه کاندیدانو دا ژمنه هم کړې ده چې پر رستورانونو او نورو خدماتي ځایونو کې چې کارګر کوم تشویقي رقم یا ټیپ اخلي، په هغه فدرالي مالیه لمنځه یوسي. خو مبصرین وایي چې دا پلان به د امریکا د خوراکي توکو تجارت کومه ګټه ونه رسوي او نه به لږ عاید لرونکي کارګر ورنه کومه ګټه واخلي. دا کار نور تاواني اړخونه هم لري. په وروستیو نظر پوښتنو کې پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اقتصادي مسئلو په لړ کې د ولسمشر بایدن مخکې وو. تازه سروېګانې ښیي چې دواړه کاندیدان تقریبا یو له بل سره نږدې روان دي او نظر پوښتنې دا هم ښیي چې میرمن هریس 22% او ښاغلی ټرمپ 41% په خلکو کې محبوبیت لري. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بر اساس یافته های بنیاد پژوهشی پیو، از سال 2020 بدین سو امریکایی های آسیایی تبار گروه است که سریع ترین رشد را در بخش داشتن رای دهندگان واجد شرایط داشته است. در سال 2022 ایالت کالیفرنیا بیشترین نفوس امریکایی های آسیایی تبار که واجد شرایط برای دادن رای بودن را داشت و متعاقب آن ایالت های نیویورک و تگزاس قرار داشت.
شهر یوستن در تکساس محل است که در آن می توان انواع طعم غذاهای آسیایی را یافت. این غذاها در این منطقه بیانگر جامعه رنگارنگ از فرهنگ های آسیایی هایی می باشد که در شهر یوستن و مناطق اطراف آن زندگی می کنند. یکی از این مناطق منطقه فورت بین می باشد، محلی که 21% نفوس آن را آسیایی ها تشکیل می دهد. جی جی کلمنس، یک امریکایی آسیایی تبار، نیز در این منطقه زندگی می کند.
فکر می کنم هر دو حزب نمی توانند که جامعه آسیایی را فراموش کنند.
طبق معلومات اداره سرشماری امریکا، جامعه امریکایی های آسیایی یکی از گروه های نژاد می باشد که سریع در ایالات متحده در حال رشد است. در طول دو انتخابات ریاست جمهوری گذشته، تعداد رای دهندگان از این جامعه نیز افزایش یافته بود. کاملا هرس، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری، متوجه این موضوع شده و اخیراً دو اعلان انتخاباتی را که هدفش آسیایی ها هستند نشر نمود. اکثر امریکایی های آسیایی تبار خود را دموکرات می خوانند و نه جمهوری خواه، و یکی از دلایل آن این است که بیش از نیم از رای دهندگان امریکایی های آسیایی تبار مهاجرین هستند.
فکر میکنم که پالیسی های ترامپ به اقلیت ها آسیب میرساند.
اکثر پالیسی او نه تنها مهاجران غیر قانونی را از مکزیکو یا امریکای لاتین هدف قرار میدهد، بلکه مهاجرت قانونی را نیز محدود میسازد.
ولی یک نظرسنجی در سال 2024 دریافت که 22% امریکایی های آسیایی تبار خود را جمهوری خواه میخوانند.
تشکیلات کوچکتر حکومت چیزی است که اکثر آسیایی ها می خواهند، آزادی بیشتر و مالیات کمتر.
این نظرسنجی مشخص ساخت که 31% از امریکایی های آسیایی تبار خود را مستقل می خواهند، ولی 42% امریکایی های آسیایی تبار در این نظرسنجی می گویند که هیچ کاندید و حزبی با آنها تماس نگرفته است. دانیل وانگ که در دفتر انتخابات محلی ایفای وظیفه کرده است می گوید که امریکایی های آسیایی تبار بخش مسئول هستند.
ما منظم نیستیم. ما سیستم سیاسی امریکا را نمی فهمیم. به همین دلیل ما نمی دانیم که چطور انرژی گرفته و این انرژی را یکجا کرده به سمت هر هدف مشترکی که تا حال نداریم هدایت کنیم.
15 میلیون رای دهنده امریکایی آسیایی تبار برای دادن رای واجد شرایط هستند، ولی از کشورهای مختلف می آیند. انسجام این رای دهندگان آسیایی دشوار است. در انتخابات ریاست جمهوری گذشته حدود 60% امریکایی های آسیایی تبار رای دادند. فعالین سیاسی می گویند که برقراری روابط با شهروندان امریکایی آسیایی تبار تازه و آموزش دهی به آنها در مورد پروسه سیاسی آنها را برای شمولیت در آن بسیج خواهد ساخت. خدیجه همال کوزه، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
در جمهوری غوښتون کې ګوند د انتخاباتي ټکټ مرستیال کاندید جی دی وینز د یک شنبه په ورځ ویل چې که ترامپ او هغه ټاکنې وګټي نو په متحده ایالاتو کې به سخت جنین فدرالي بندیز ونه لګوي. په ورته وخت کې د دموکرات ګوند کامیلا هارس او ټیم والز د زیګون د حقونو په اړه د خپل پیغام رسولو ته دوام ورکوي او د هغوی کمپاین په کمساري کچه بسپنه راټوله کړې ده.
د جمهور غوښتون کې ګوند ډونالد ترامپ د ټاکنیز ټکټ مرستیال جی ډی وینز نه د یک شنبه په ورځ د ان بی سی سره په یوې مرکې کې وپوښتل شول چې آیا هغه بجمنه وکړي چې د نومبر په میاشت کې به د انتخابېدو په صورت کې په ملي کچه په سخت جنین بندیز ولګوي او که نه.
زه په بشپړ ډول دا ژمنه کولای شم.
دا هغه ځواب دوه ورځې وروسته له هغه راغی چې ترامپ خپلې ټولنیزې رسنۍ ټروت سوشل ولیکل چې زما اداره به د میرمنو او د دوی د زیږون حقونو لپاره ډیره خوي. خو په کانګرس کې ځینې جمهور غوښتونکي په سخت جنین په ملي کچه د بندیز لپاره فشار اچوي. د ان بی سی په امریکا کې په ښاغلي وینس په دې اړه نور هم فشار واچولی شو او د هغه نه یې وپوښتل چې آیا که ترامپ ولسمشر شي نو دا ډول قانون به ویټو یعنی رد کړي او که نه.
زه فکر کوم چې هغه به یې وکړي. هغه په ښکاره توګه
د ډیموکرات د ولسمشری لپاره کاندیدا هاریس او د ټیکټ مرستیال والز خبرداري ورکوي چې که ترامپ وګټي نو د زیګون حکومت به د منځه یوسي. ټیم والز د ډیموکرات ملي کنونسن کې په دې مسلې خبرې وکړي.
دوی به د کانګرس ملاتړ سره او یا پرته په دې هیواد کې سخت جنین منع کړي.
شنون کې وایي چې د ډیموکرات ګوند ملي کنونسن کامیاب و. دیموکراتان هیله لري چې دا په ټول پښتنو کې ډیر مهم وګرځي. په عین حال کې د هریس او والز کمپاین د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د کمپاین د پیل راهیسی 1500 سلويخ میلیون ډالر راټول کړي دي. خپلواک سناتور برنی سانډرز په دې اړه محتاط خوشبيني څرګنده کړې ده چې کاملا هریس په اسانه د ټاکنو وګټي.
زه فکر کوم چې دا به یو سخت کمپاین وي. زما په فکر د ولسمشر مسیال اوس د ګټلو ښه چانس لري. هغه به خامخا د میلیونونو رایو سره زیات رایو وګټي او زه فکر کوم چې هغه د هغو ایالتونو چې د سخت مقابله چانس لري پکې د ګټلو لپاره خورا ښه چانس لري.
جمهور غوښتونکي سناتور ټام کارتن د هغه سره موافق نه دی.
ډونالد ترامپ مخکې ولسمشر وو. د امریکا خلک پوهیږي چې هغه په خپل لومړی دور کې څه وکړل. دوی پوهیږي چې هغه د کاملا هاریس او جو بایدن په مشرۍ په تیرو څلورو کلونو کې د کومو مشکلاتو څخه تیر شوی دی او له همدې امله دوی سپینې ماڼۍ ته د ډونالد ترامپ بیرته راستنېدو ته چمتو دي.
دواړه ګوندونه به داونې په بیلابیلو ایالتونو کې کمپاینونه وکړي. هاریس او والز به د چهارشنبه په ورځ په جورجیا کې د بس سفر پیل کړي او ترامپ د پنځشنبه په ورځ په ویسکانسن کې او د جمعې په ورځ په پنسلوینیا کې غونډې وکړي. دا و د ویرانیکا اګلیژیا د رپورټ پښتو ژباړه. نظران یوسف سی، امریکا غږ.
قدر منو لیدونکو ستاسو د منځیانه ډیره زیاته مننه. دا خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تاسو دا او زموږ نورې بیلابیلې خپرونې په ساتلایټ او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شوئ. شپې ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل.
آشنا تلویزیون د نن شپې په خبرونه کې ل جرمنی څخه د افغان کډوالو ایستلو خبرګونونه د جرمنی د بهرنی چارو وزارت وایي 28 افغانان چې په جرمونو کې کړو افغانستان ته ستانه کړی دي. د اقدام په جرمنی کې یو شمېر میشت افغانان اندېښمن کړی دي. د اوباما په نوم د روغتیایي بیمې ناڅرګند برخلیک سره لدی چې د امریکا د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو کاملا هاریس او ډونالد ترامپ په ټاکنیزو مبارزو کې د اوباما کیر په نوم د روغتیایي بیمې په اړه نظر نه دی ورکړې، خو رای ورکوونکي دا مسأله په غور څاري. او د پارالمپیک په سالیو کې د دوو افغان لوبغاړو مډال ګټل خبرګونونه د پارالمپیک د تکواندو او لامبو وهنې ورزشي برخه کې دوو لوبغاړو زکه خدادادی او عباس کریمی مډالونه ګټلې دي. دا او نور د نن شپې په خبرونه کې.
السلام علیکم، د آشنا تلویزیون خبرونه ته خره غلاست. نن شنبه د 2023 کال د اگست 11مه نیټه ده. زه وحید فیضی په دې خبرونه کې هلي اسد له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو او تازه خبرګون په اړه معلومات شریکوي. د خبرونه له ملما د نړیوال چارو شنونکي هاشم وحدتی سره په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په اړه د امریکایي چارواکو تازه څرګندونې چیرو. له تاسو مننه. خبرونه د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبر پیلوم. جرمنی د جمعې په ورځ د اگست 10مه 28 افغان اتباع افغانستان ته واستول. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمن کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې جرمنی افغان کډوال افغانستان ته ستنوي. د خبر نور تفصیل د امریکا غږ له خبريالې هلي اسد څخه اخلم چې له جرمنی څخه په خبرونه کې راسره ده. هلي جانید، له جرمنی څخه د ایستل شویو افغانانو په اړه تازه جزئیات او د چارواکو څرګندونې څه دي؟ د ایستل کېدو اصلي دلیل څه دی؟
ډیر مننه تاسو ته ټول دونکو ته سلامونه. بلې، په جرمني کې د افغان کډوالو په تړاو د روسیا سیاستونو وروسته لاغه پورته راپور ته شو چې په جون میاشت کې یو افغان په یو پولیس باندې برید وکړ او هغه پولیس وروسته د سخت ټپون لامل ساور کړ. او بیا په جرمني کې د کډوالو ضد کوم ګوندونه چې تر ډیره خیاړ کې ګوندونه چې او د آلمان په ختیځ کې تر ډیره واک لري او د ټاکنو لپاره مبارزه کوي، هغه په دې تړاو سخت خبرګون خودلو. او بیا د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په یو خبری کانفرنس کې ویل چې افغان او سوریایي کډوال چې په جرمنو متهم دي او په افغانستان او سوریا یا نور هیوادونو ته ولېږل شي. په دې اړه باسون او خو داسې نانګرل کې راشي دغه پریکړې د دومره زر عملی شي. خو تیر ورځ په یو ناڅاپي ډول 28 افغان کډوال افغانستان ته ولېږل شو او دې خبرګون نه درلود. یو موضوع ده چې د افغان کډوالو ترمنځ یو باس راپور ته شوی ده، ځکه په تیرو دریو کلونو کې کله چې افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل په جرمني کې د کډوالو اخراج ودرېد. او دا اخراج پایلدلو سره افغان کډوال اندېښمن دي، ځکه چې دغه لړۍ ممکن دوام پیدا کړي او هغه کډوال چې په جرمني کې نه منل کیږي او هغه په پامدغه ډول له جرمني نه وویستل شي. دویم اړخ دا دی چې په جرمني کې ټاکنی په نږدې ورځو ممکن سبا او بل سبا کې ټاکنی ترسره شي. او دا یو باز دا راپور شوی دی. البته دا د هغه شنونکو په وینا او یادلته چې د کډوالو کوم فعالین دي دا وایي په خبره چې لندینه استفاده وشوله د کډوالو د موضوع نه سیاسي یا د ټکن لپاره استفاده وشوه، ځکه د جرمني خيار خيګون چې تر ډیره انګریزي کې چې ممکن رائے دی نو کټیزه کې چاغه د کډوالو زید غوندې او دلته واکمن غونډې تیر ورځې کډوال افغانستان ته واستول، ولکه چې دوی مل دغه موجود د ټاکن لپاره استفاده وکړل او دای داسې وکړل چې دوی د کډوالو په تړاو به تفاوت نه دي. او ممکن همدغه د دې لامل شي چې دوی رائے واخلي په دی باندې او په دی باندې ګټه ترلاسه کړي.
له جرمن څخه د امریکا خبره اله الهیا صدر زیات مننه معلوماتو په همدې تړاو د جرمني د بهرنی چارو وزارت وایي چې له دغه هیواد څخه پرون جمعه 28 افغانان چې په جرمونو کې د هغوی د ککړتیا لامل افغانستان ته ستنه کړي دي. خو په جرمني کې مېش افغانان وایي چې د حکومت د اقدام هغوی اندېښمن کړي دي.
د طالبانو د بیا واکمنې دوره هیڅ د لومړی ځل دی چې جرمني افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنوي. د جرمني حکومت له جرمني وستل شوی دا 23 افغانان په جرمونو محکوم بللي، خو سمدستي د هغوی د جرمونو په اړه معلومات نه دی خبره کړې.
تاسو ولیدل چې موږ قانون پلی کړی دی او مجرمین مو بیرته افغانستان ته ستانه کړل. زما له نظره دا اړینه ده چې د قانون په حاکمیت باور ولرو. زه خوشاله یم چې موږ د ملګرو په مرسته دا کار ترسره کړ. جرمني له افغانستان او یا طالبانو سره مخامخ اړیکې نه لري.
د جرمني د افغانانو ایستل په دغه هیواد کې د یو شمېر ترهګري زبریدونو وروسته ترسره کیږي. څو وخت مخکې یو افغان کډوال د جرمني په منهایم ښار کې یو پولیس منصبدار او څلور نور کسان په چاقو وهل، چې وروسته ټپي شوی پولیس د ټپونو له امله سا ورکړه. د دې سره هم مهاله په ښکاره د یو سوریایي پناه غوښتونکي لخوا د جرمني په زولینګن ښار کې د چاقو په یو برید کې درې تنه ووژل او اته تنه نور ټپیان شول. د جرمني د افغانانو ویشتلو په دغه هیواد کې میشت افغانان اندېښمن کړي دي.
طبیعي ده چې د وروستۍ پیښې په جرمني کې میشت افغانان اندېښمن کړي دي، ځکه له تېرو درېو کلونو څخه را په دې خوا په جرمني کې هغه افغانان ته چې دلته یې د پناه غوښتنه نه منل کېدله، معمولا په ډیپورټ باندې د بندیز سندونه ورکول کېدل. نو وروسته له دې به معلومه شي چې هغه کسان چې د پناه غوښتنه یې نه قبلېږي هغوی ته به دوی څه ځواب ورکوي.
د دې سره هم مهاله د جرمني لومړی وزیر له جرمني څخه په جرمونو کې د ککړو افغانانو د ایستلو د لړۍ د دوام خبر ورکړي.
ما اعلان کړی چې موږ به مجرمین بیرته افغانستان ته ولیږو. موږ پرته له دې چې په اړه زیاتې خبرې وکړو په احتیاط سره مو دا پلان جوړ کړی دی. له دې امله زه غواړم چې له ټولو هغو خلکو چې په دغه اړه یې مرسته کړې مننه وکړم.
د بخښنې نړیوال سازمان د جرمني د برخې مشر د جرمني لخوا افغانستان ته د افغان کډوالو په ویشتلو نیوکه کړې او ویلي دي چې هیڅوک هم باید داسې هیواد ته وانستول شي. د جرمني د حکومت لخوا په دغه هیواد کې په جرمونو د تورونو افغان کډوالو په اړه دا سخت دریس او له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو وخت څومره جدي دی؟
په اوس وخت کې دا د افغانانو لپاره یو تشویش بلل کېدای شي، ځکه چې د افغان حکومت دا پریکړه کړې که مهاجر چې هغوی په جنایي جرمونو باندې متهم وي هغوی به د افغان نه ایستل کېږي. دغه جرمونه معمولا د مخدره موادو د ترافیک او د جنسي تجاوز او همداسې د قتل مسله کېدای شي.
له جرمني د افغان کډوال داسې مهال شړل کیږي چې دغه هیواد زاخسن او تورینګن سیمو کې د روانې یک شنبه په ورځ سیمه ایزې ټاکنې کیږي. دغه ټاکنو په درشل کې د کډوالۍ په اړه بحثونه زور اخیسته او تمه کیږي چې د جرمني لپاره د خلکو بدیل په څیر د کډوالۍ ضد ګوندونه دغه ټاکنې وګټي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
د طالبان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما سره د همکارۍ د پریکون د اعلان یو ورځ وروسته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک ویلي چې دا ټول نمبر په یاد هیواد کې طالبان په ګډون د ټولو ښکېلو خواوو سره خپل تعامل ته دوام ورکړي. دوجارک نیویارک خبرالان ته وویل چې د طالبانو سره د تعامل ترڅنګ به په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره هم کار ته دوام ورکړي. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت د طالبان د مشر لخوا د امر بالمعروف قانون د توشیح کېدو وروسته د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما ته راپور ته په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼه باندې پیو ویلمې کې ویل چې د ملګرو ملتونو دغه ادارې سره د دغه وزارت پر وینا د دروغجنو تبلیغاتو دوام له امله د پریکون پریکړه اعلان کړې وه.
And we've always done so
مونتل د امنیت شورا په وختنه خپل کارونه تر سره کوو. اول چې په بی پرې او په خنیت سره د ملګرو ملتونو له نورو منو څخه ملاتړ کوو او د بشري حقوقو او د برابرۍ پیغامونه پر مخ وړو.
له افغانستان څخه د امریکای ځواکونو د وټلو درېمې کلیزې د پوره کېدو سره هم مهاله د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی مرستیال ډیوډ کوهن وایي هغه خبرداري ناسمو خطل چې افغانستان به د امریکای ځواکونو له وټلو وروسته په نړۍ کې د ترهګریزو بریدونو لپاره وکارول شي. ښاغلی کوهن د کانګرس د جنو غړو او کارپوهانو هغو خبرداریو ته په اشاره چې له افغانستان څخه د امریکای ځواکونو د ایستلو په اړه به د ولسمشر باډن پریکړه په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو راپورته کېدو ته لار پرانې زی ویلی چې دا اټکلونه ناسمو. ډیوډ کوهن په 2023 کال کې په کابل کې د القاعده د مشر عمل زواهری وژل کېدل هم د ترهګری پر ضد د روانو عملیاتو د بری بیلګه بللې. هغه زیاته کړې چې سیایی له طالبانو سره په اړیکه کې ده او دغې ډلې ته وریادوي چې افغانستان باید بیا په بهر کې د ترهګریزو بریدونو لپاره ونه کاریږي. ډیوډ کوهن داعش او د داعش خراسان څنګه د ترهګرۍ تر ټولو مخکښ ګواښ یاد کړی.
زه فکر کوم مونږ په تیرو دریو کلونو کې د یوې ټولنې په توګه د پام وړ کار کړی. د 2022 کال په اوړي کې مو ایمن الزواهری چې په کابل کې په یو امن کور کې اوسېدو له منځه یووړ. مونږ همداشان له طالبانو سره په اړیکه کې یو او دا مو ورته ښکاره ویلي چې د دوهې د تړون تعهداتو ته چې افغانستان به د ترهګریزو فعالیتونو لپاره په امن ځای نه بدلېږي ژمن پاتې شي. مونږ دا څارو چې طالبان څه کوي او مونږ له طالبانو سره له بېلابېلو لارو په اړیکه کې یو.
پاورته وکړه امریکا د ساز جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال په بشپړ ډول افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د درې کلنې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د امریکا په دې اقدام سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په یو خوندې پټنځای بدل شوی. خغلی مکال ویلي چې امریکا له افغانستان د خپل ځواکونو په ایستلو سره خپل په لزګونو زر افغان متحدین د طالبانو ښکار ته پرېښي، خو ولسمشر بایدن تل د سرتیرو له ایستلو دفاع کړي او دا یې معقوله او پر ځای پرېکړه بللې ده. هغه امریکایان چې په کال 2023 کې په افغانستان کې طالبان د بیا واکمنېدو نه وروسته د افغانانو په تخلیه کې مرسته کړې وه، هغوی نن هم هغه سختې شېبې او د خلکو کړاوونه نه دي هېر کړي او لا هم ذهنونه نارموي.
په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږد فوځي ماموریت په کال 2023 کې د اگست په میاشت کې په رسمي ډول پای ته ورسېده. خود دې ورځې نه وروسته د هغو افغانانو ماموریت پیل شو چې په افغانستان کې پاتې د امریکا سره کار کوونکي افغانان د خطر نه وژغوري او یو امن ځای ته ورسوي.
کله چې موږ له افغانستان د وتلو خبره کوو، په دې معنی نه ده چې موږ د امریکا په پوز یا حکومت باندې نیوکه کوو، بلکې له افغانستان وتل یو بشري حق هم لري چې د دې پروسې یو برخه ده چې هیله لرم یو ورځ به خلک هغه وګوري او پوه بشي چې کله خلک ځان پر روانې الوتکې پورې نخلوینو پوښه چې لاندې په ځمکه ژوند خوندي نه دی. کله چې یو مور یو نابلد سړي ته خپل ماشوم لاس کې ورکوینو پوښه چې وضعیت څومره خراب دی. دا ټوله کیسه د انساني حرمت او کرامت ده.
په دې تیرو درې کلونو کې د امریکا په سلهاو اتباو چې په هغو کې اوسني او پخواني پوځیان، ډیپلوماتان، د استخباراتو مامورین او ملکی خلک شامل دي، په افغانستان کې پاتې د افغانو همکارانو د رئیسولو او خوندي زیاته رسولو کې الیزلې کړې دي. د هغه امریکایانو لپاره چې په دې بیرنۍ هڅو کې شامل وو، اوس درې کاله وروسته هغه وخت او شیبې او سخت شپې ورځې یادوي چې څنګه په سختو شرایطو کې افغانان د افغانستان نه وایسته. دوی که یو خوا د امریکا د ناساپی وتلو له امله خفه وو، نو ورسره د افغانانو بې سرنوشته حالت هم کړول. په دې خلکو کې یو هم د امریکا د پوز پخوانی غړی سکاټ مان وو چې په افغانستان کې څو ځله ماموریت ترسره کړی دی. سکاټ مان هغه شپې یادوي چې د افغانو ملګرو د ایستلو په تکل تیرې کړې دي.
د امریکا د پوز پخوانی غړو یو اخلاقي مسؤلیت احساس کړ تر څو خپلو ملګرو سره کړې ژمنې پوره کړي. موږ د یو ښه ګام په توګه تر ځاکارانو ډډه تیار کړه او د هغو افغانانو لپاره مو د ځانګړو ویزو لاره خلاصه کړه چې موږ سره سخت وخت کې ولاړو او اوس د قطر سره مخ وو.
د تخلیه په پروسه کې شامل رضاکارو امریکایانو نن اغه درد او تکلیف نه دی کړی چې درې کاله مخکې د یو اخلاقي زخم په توګه غاللې. د افغانستان د جګړې په مهال د امریکا څلور جمهور رئیسان بدل شول او یو هم د امریکایي عسکرو د وټلو نه وروسته هلته را منځ شوی بد وضعیت مسولیت نه دی منلی او د اوسنۍ ادارې یو مامور د نوم د نه خودلو په شرط ویل دي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې په خپل سهو اعتراف ځکه نه کوي چې له دې سره هغه کسانو ته ډیره صدمه رسیږي چې په دې جګړه کې قرباني ورکړې ده. په ورته وخت کې افغانان لا هم په هیواد کې دننه او په ګاونډیو هیوادونو کې د امریکا او د اروپایانو لخوا یو امن ځای ته د ایستلو په انتظار دي.
د امریکا د مرکزی استخباراتو د دایری یا سیایی مرستل دیوید کوهن وایي هغه خبرداری ناسمو ختل چې افغانستان به د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په نړۍ کې د ترهګریزو بریدونو لپاره وکارول شي. پر همدې موضوع د خبرونې له ملما د نړیوالو چارو شنونکي محمد هاشم واحدی سره خبرې کوم چې ورته خره غلاس وایم. بخیر اغلاست. ډیره مننه. وحدت صاحب، د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو ایستلو درېمه کلیزه پرون پوره شوه. د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو ګټې او تاوانونه څه دي؟
مننه. دا ګټې تاوانونه دواړو طرفو سره مربوطېږي، هم امریکا پورې هم افغانستان پورې مربوطېږي. امریکا پورې دا ده چې هغه مصرف چې امریکایانو په افغانستان کې کوله په کال کې 3.5 میلیارد ډالر دوی په افغانستان کې لګښت لرله، کله 2 شتون په افغانستان کې و. اما دا لګښت اوس ډېر زیات شوی دی، 5 میلیارد نه هم زیات شوی دی، 3.5 میلیارد. البته د سیګار د ارقامو پر اساس چې امریکایي اداره د هغه چې تر اوسه پورې 1 میلیارد ډالر د افغانستان ته ورکړي، یا طالبان یا افغانستان هر څه چې تاسو ورته یاي. هلته په افغانستان کې هم مربوطېږي، طالبان چې په جګړه کې بوخت اوس په قدرت کې دي، اوس په وزارتونو کې دي، اوس په موقفونو کې دي. خو لوی تاوان یې بیا سیمې په خصوص پاکستان ته اوړي، ځکه چې پاکستان زیات توقع لري چې په افغانستان کې طالبان قدرت رسېدل به دوی وکولی شي چې په افغانستان یو نوی نفوس ولري. اما اوس د ټي ټي پي حملو په نتیجه کې چې پاکستان یې چې یو اویا فیصده حمله په پاکستان کې ټي ټي پی زیات کړی دی، او د اتیاو نه زیاتې حمله تاینه په جولای میاشت کې پاکستان کې تر سره شوې چې د یو سل لس نه زیات پاکستاني پوځیان یې وژلي.
ښه، امریکایي چارواکي وایي هغه اټکلونه چې په شپږو یا اتلسو میاشتو کې بل افغانستان څخه بهر ترهګر د برید کولو وړتیا پیدا کوي وایي چې ناسم ختلي دي. په اړه ستاسو نظر څه دی؟
اول خود در شانه پوری مربوطیگی پا افغانستان که مثلا دی القایده مشر ایمن الزواهری پا افغانستان پا کابل پا مرکز که او وشل شو چقدر دایه دی القایده مشر ده. دویم مسئله داره چی داده پا طالبان پوری ارده لری دروس پوری خود افغانستان دی خاور ندی، امریکا دی پار کم تهدید نده ایجاد شوی منفی دی هغه نچه کل امریکان دی وطل پا حال که او دیار لست امریکان پا میدانه وی دی کابل که وشل شول. در دری هغه شانس مربوطیگی چی دا ثابت کی او تضمین کی یو د طالبان یو کلک هوډ چې آیا طالبان هوډ ته به دوی دوام ورکړي کنه چې د افغانستان د خاورې نه امریکا دپاره او د دوی متحدینو دپاره ګواښ ایجاد نه شي. دویم، په ټول افغانستان کې په د طالبانو کنټرول دی، په ټول افغانستان په خاوره باندې چې دا به دوی څومره دوام ورته ورکړلی شي. دریم مسله د طالبانو او د واشنګټن ترمنځ هغه اړیکې دي چې سی آی ای مرستیال هم ورته اشاره ورکړه چې دا به دوام پیدا کړي کنه. که دا دوام پیدا کړي نو بیا به طالبان همکاري وکړي، که دا دوام پیدا نه کړي نو هغه ډلې ټپلې چې په داخل د افغانستان کې دي هغه به ولیدل شي چې هغوی به څه ځواب ورکوي.
که څه هم تر اوسه پورې له افغانستانه بهر د کوم برید پلان نه تر سترګه کیږي، خو فکر کوي په افغانستان کې داسې ډلې شته چې پر اوږد مهال کې نړۍ ته سرخوږی جوړ کړي؟
دغه ډلې ټپلې خوب مثلا د القاعده ګرو ده چې ملګرو ملتونو امنیت شورایي چې د افغانستان په یولسو ولایتونو کې شتون لري، د ملګرو ملتونو یا ایمن الزاویری چې په افغانستان کې وژل شو، هغه خو داس نو چې کېدی شي چې تنانی وي راغلل سره و نور کسان هم کېدی شي ورسره وي یا به نه وي ورسره. یې دې تر څنګ نور ګروپونه و چې د طالبانو په قدرت رسیدو کې طالبانو سره کومک وکړو، مختلف ګروپونه په داخل د افغانستان کې چې هغه هم شتون درلوده. اما دا اوس مربوطېږي طالبان څومره نفوس لري په دغه ګروپونو، څومره کنټرول لري په دغه ګروپونو.
چې کومه لږ طالبانو د داعش او د القاعده په وړاندې ګام پورته کړی دی
دقیق دوی به دا ګامونه سبب دي شي وی چې القاعده ته اجازه ورنه کی چې د افغانستان د خاور نه عمل وکړي، یا بل ترته داعش به زپلې وي په داخله د افغانستان کې چې هغه کوخونه ایجاد نکړي د امریکا لپاره. اما د په گذشت زمان باید ثابت شي چې څومره د افغانستان څخه د وضعیت هم در قبضه پات کیږي، نورم طالبان په کنټرول حاکم کیږي او کنټرول قوی کوي، او که دا کنټرول طالبان د لاس نه وځي دا په گذشت زمان معلومي.
د نړیوال چارو شنن کې محمد هاشم واته تیار سب ډیره زیات مننه چې په دې بحث کې موږ ورونکو نو خپل نظر وړاندې
کړ.
د پارالمپیک په لوب کې د دوه افغان لوبغاړو لخوا د میډال ګټلو په اړه هم یو ریپورت په دې خبرونه کې لګروس تخبرېږي. ډیر مننه تر اوسه پر د اشنا تلویزیون خبرونه غوري. نن شامه په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې د اسرایل عملیات څلور میورسته داخل شول. د اسرایل پاوز وای ځواکونه لویدیځ غاړه کې په دوه جلا پیخ کې دوه کسان وژل دي. پاوز نن شامه ویل چې یو تن اسرایلی خرګوټ ته ننوت او وبخې یو تن د اسرایلی خرګوټ ته ننوت او بلې د موټر له چاودنې وروسته پر سړکرو باندې ځکړې وي. د عملیات چې د رويټرز خبري اژانس د یو عیني شاهد په وینا تر اوسه پایته ندرستلی د چهارشنبه په سهار پر شو چې په سلګونو اسرایلی فوجیان د چولکو بي پلوټ الوتکو او زغراوالو موټرو په مرسته د تولکرام جرن او د لویدیزو سیمو په لویو خارونو بریدونه وکړه. په امریکا کې د اوباما کیر په نوم د روغتیایي بیمه پروګرام په مټ ملیونونو امریکایانو ته روغتیایي خدمات برابر شوې دي، خو د نوي ولسمشر په حکومت کې د دې پروګرام برخلیک نه څرګندې. کاملا هاریس او ډونالد ترامپ په خپلو ټاکنیزو مبارزو کې د دې پروګرام په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي، خو رای ورکوونکي دا مسله په غور څاري. نور جزئیات په رپورت کې.
په هغه 25 ملیون امریکایانو کې چې صحي بیمه نه لري یو تاجادو ده. هغه د صحي بیمه د پلانونو په سیګرزي او د بیمه د نه درلودلو تجارت شریکوي.
خو زه به ځان روغ احساس نکړم او به وایم چې خیر دی، کومه غټه صحي مسله به نه وي، ریزشتې یا کوم بل هر شی چې وي دومره غټه خبره نه ده. نو خو زه پسې ونه ګرځم، روغتون ته ولاړ نه شم، ځکه چې زه پوهیږم بیمه نه لرم چې د شفاخانه فیس پرې ورکړم.
د ارزان صحی بیمه پروګرام په 2010 کال کې د اوباما د حکومت په وخت کې تصویب شو. د روغتیا د دغه اصلاحي قانون په برکت د روغتیا د پالیسۍ د سازمان په وینا د امریکایانو شمیر قریب نیمایي کم شو چې بیمه یې نه درلوده.
په مارکیټونو کې اوس ځینې صحی بیمه شته چې مخکې نه وي او خلک کولی شي چې ځانته شخصي بیمه واخلي او د فدرالي حکومت د سبسډیو له لارې نور هم ارزانه بیمه واخلي.
سر د مارچ میاشتې 20 میلیون امریکایانو د ارزان بیا صحی بیمه د قانون لمخې بیمه درلوده. جمهوریت غوښتونکو څو کاله هڅه وکړه چې دا قانون لغوه کړي. د ټرمپ په خوانی مشاور او د پاراګان د صحی روغتون رئیس براین بلاس د اعتراضونو لیست جوړ کړی دی.
دا پروګرام د انتخاب فرصتونه کم کړی دي. د بیمو ادغام زیات کړی دی. شپخانه د ډاکټر فیس او د خدماتو برابرونکې یو ځای شوې دي. په دې حساب بیمه او لګښتونه زیات شوې دي او د امریکایانو صحت کې کوم فوق العاده خوالې نه دی راغلي.
د دې قانون پلویان موافق نه دي. دغه موضوع اوس د جمهوری ریاست د دیموکرات ګوند کاندیدی کاملا هرس او ماوین والز د مبارزې مرکزی نقطه ده.
هغه دغه ارزان بیا صحی بیمه ختموي. مونږ به بیرته هغه حال ته راولي چې د بیمو شرکتونو د قدرت او صلاحیت درلوده چې په هغه کسانو بیمه خرڅ نه کړي چې کومه ناروغي به مخکله مخکې درلوده.
جمهور رئیس ترامپ چې د دې قانون په لغوه کولو کې ناکام شو، نو اوس یې په خپل انتخاباتي مبارزه کې بل لار نیولې ده.
I'm going to keep the
زبدی ارزان بیا بیمه دا قانون ساتم. دا صحیح نه ده، مونږه بهترولې شو، یعنی قیمت به ډیر نه وي او ساسو صحیح خدمات به ډیر کوي.
نه هریس او نه د ترامپ کمپاین د امریکا غږ د دې پوښتنې جواب ویلې دی چې دا کاندیدان د بیمه د دې قانون د بهتر کولو او تقویه کولو لپاره څه پلان لري. د ترامپ په خوانی مشاور براین بلاس د دې طرفدار دی چې په دې قانون کې اصلاحات راوستل شي نه دا چې لغوه شي.
د سبسایډیو او برخه د بیمو د شرکتونو نه واخیستل شي، افرادو ته ورکړل شي.
د دې پروګرام غړي کارل هیکس ته دا یو شخصي مسله ده. هغه د سپینې ماڼۍ د راتلونکي واکدار نه غواړي چې کله بدلونونه ازیابي کوي نو د ناروغانو ګټې په نظر کې ونیسي.
بدلون باید دا وي چې بهتري پکې راوستل شي نه دا چې لغوه شي.
کارل هیکس به د سخت جنین او د مهاجرت د حقوقو د مسایلو ترڅنګ د صحت د موضوع په نظر کې نیولو سره د نومبر په میاشت کې په انتخاباتو کې رای واچوي. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
او د تکواندو افغان لوبغاړي زکی خدادادی چې د پاریس په پالمپیک په سالیو کې د برونز میډال ګټلې وای چې د هغې د اتلولي به نړۍ ته د افغانو میرمنو په اړه یو قوي پیغام ورسوي. جزئیات په رپورت کې وګورئ.
زکیا خدای دادی د پارا اولمپیک په دغه سیالیو کې د مهاجرو په لوبډل کې ده او د څلور سلویشت او اته سلویشت کیلوګرامه د وزن په سیالیو کې برخه اخیستې وه. هغې په دغه سیالیو کې د کیوبا او ترکیې لوبغاړو ته ماته ورکړې، خو له ازبکستاني لوبغاړې یې ماته وخوړله. د هغې مراکشي سیاله ژوبله سوې وه او لوبې ته حاضره نسوه.
یقینا زه به نن ډیره خوشاله یم، ډیره زیاته چې دا مډال مې وګټو. زه د کډوالو په ټیم کې یوازینی ښځینه لوبغاړی وم او لومړی کډواله لوبغاړی شوم چې یو مډال ګټم. دا زما د ژوند یوه نه هیریدونکې ورځ ده.
زکیه خدای دادی 25 کلنه ده او وایي چې له نکلنۍ څخه راهیسې تکواندو کړې. هغه د 2021 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په فرانسه کې اوسېږي. نوموړی په 2008 کال کې د افغانستان د ملي لوبډلې غړی سو او په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې یو شمېر مډالونه ګټلي دي.
زما دا مډال د افغانستان د ټولو نجونو او میرمنو د میړانې سمبول دی او هیله لرم چې دا مډال به موږ نور هم یو موټی کړي او افغانستان کې به د سولې او ازادۍ پیلامه وګرځي.
د پارا اولمپیک مسؤلینو په خپل رسمي ایکس حساب کې د خدای دادی تصویر خپور کړي او د هغې دا بری تاریخي بللې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری هم د دغه افغان تکواندو بازي د بری مبارکي ورکړې ده. دغه ادارې ویلي دي ستاسو لاسته راوړنه د ژوند په بدلون کې د ورزش د نه باور کېدونکې ځواک ښکارندوی کوي.
سو یسټرډي فور اني ون هو واز ان
زما د پاره بده سیالیو کې زه پوره بریا د کډوالو د ټیم د افغان لوبغاړي زکیه خدادادی بریا ده چې په تایکوانډو کې د برونز میډال ګټلې ده.
زکیه خدای دادی په 2021 کال کې دوهمه افغان او چې د جاپان د پارا اولمپیک په سیالیو کې هم ګډون کړی. هغه هم د غراز د پاریس د 2021 کال د اولمپیک سیالیو مشال هم لښداوه. د بلخوا افغان لوبغاړي عباس کریمی چې د پاریس په پارا اولمپیک یا د معلولو لوبغاړو په اولمپیکي لوبي کې د امریکا متحده ایالاتو په ګټه لوبيږي وتوانېدل چې په 50 متره لامبو کې لخپل نور امریکایي ملګرو سره په ګډه دوهم مقام ته ورسیږي. عباس کریمی چې له اوژو دواړه لاسونه نه لري له تنکۍ ځواني په کابل کې د لامبو زده کړه پیل کړه.
ستاسو له ملتانه ډیره مننه. د خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تاسو د امریکا غاک دری او پښتو رړی او ټلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غاک پر ویب پانو او فیسبوک پانو کتلی او لوستلی شئ. تر بیا اخی چای.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو لزاینو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیو غان
سلامونه سلیم شي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب يم.
زه ګالیا رانا نورستانه يم.
زه احسان لاریب زه يم.
په سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند ډول او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخخ منبع په توګه
په هر اړخیزو او به طرف رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي.
برېښنا تحریک،
زبیح الله غازی،
مسکا صاپای،
خدای نور نصر، امریکا ژغ، اسلام آباد،
پېښور،
کولمبیا، میزوري،
کالیفورنیا، لس انجلس.
د امریکا غاک ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې